آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلي عملیات یو تکراری موضوع بللې ده. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف نوي هوایي حملې شروع سوي دي، او په امریکا کې په یوه نوې څیړنه کې ویل سوي دي چې حکومت باید خپلې نړیوالې رادیویي او تلویزیوني خپرونې زیاتې کړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د سوار د میاشتې دریمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 23مه کیږي. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي چې په یمن کې بشري وضع ډیره خرابه ده. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د پسرلي عملیاتو اعلان یوه تکراری موضوع ده، او افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هیواد په هر ګوټ کې وسلوال مخالفین وځپي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویلي دي چې طالبان هر کال تر یو نوم لاندې عملیات پیلوي، خو د امنیتي ځواکونو لپاره دا نور د اندېښنې وړ خبره نه ده. هغه وویل چې مخکې هم په افغانستان کې طالبانو خبرداری ورکړی و چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو بهیر به د جمعې په ورځ پیل کړي، او یو ځل بیا یې د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. طالبانو په یوه اعلامیه کې چې د ایمیل له لارې یې امریکا غږ ته لیږلې، په خپلو دغو عملیاتو باندې د عزم نوم ایښی او ادعا کوي چې په ترڅ کې به یې بهرني ځواکونه او د هغوی دایمي ادې استخباراتي او ډیپلوماتیک مرکزونه په نښه کړي. همداراز طالبانو ویلي دي چې د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو د وزارت استخباراتي ادارې به هم تر بریدونو لاندې راولي. د طالبانو د عملیاتو په هکله یوه مهمه اندېښنه ملکي تلفات دي.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون د چهارشنبې په ورځ بیا په هوایي بمباریو پیل کړی دی. دغه هوایي حملې د تیس په مرکزي ښار او د عدن په جنوبي بندري ښار کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ځایونو باندې سوي دي، او له بلې خوا د یاغیانو او د یمن د تبعید سوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د طرفدارانو ترمنځ ځمکني جګړې هم دوام لري. په تیس کې یاغیانو د یوې نظامي لوا قرارګاه د ښاغلي هادي د طرفدارانو څخه نیولې ده، او وروسته په دغه سیمې باندې هوایي حملې وسوې. له بلې خوا شیعه حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سولې د خبرو د شروع کېدو غوښتنه کړې ده چې په یمن کې روانې شخړې او جګړې ختمې سي.
په امریکا کې په یوه نوې څیړنه کې ویل سوي دي چې حکومت باید خپلې نړیوالې رادیویي او تلویزیوني خپرونې زیاتې کړي چې په هغو سره د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د اهدافو ملاتړ وسي، او د امریکا ستراتیژیکي ګټې وساتل سي. دغه رپورټ چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور سوی دی، د حکومت د براډکاسټینګ د ګورنرانو د بورډ بی بی جی او د ریډیو فری یوروپ او ریډیو ازادي د پخوانیو چارواکو لخوا لیکل سوی دی. بی بی جی د امریکا غږ رادیو څارنه کوي چې د هغې د وپاڼې رادیو او تلویزیوني خپرونې او موبایل پروګرامونه یې په هر اونۍ کې په 45 ژبو په ټوله نړۍ کې 140 میلیون خلکو ته رسیږي. په رپورټ کې ویل سوي دي چې د امریکا د حکومت د اوسني براډکاسټینګ ماموریت واضح نه دی. د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د ستراتیژۍ سره د هغې اړیکې کمزورې او جزئي دي، او سازمان نه جوړښت یې غیر مؤثر دی. رپورت دا هم ویلی دی چې خارجي حکومتونه چې د امریکا مخالف دي اطلاعاتي جګړې راپاروي، او د امریکا د ګټو په خلاف په دې جګړو کې کامیاب دي. د دې نوي رپورت په جواب کې د بی بی جی موقتي مشر او رئیس انډری مینډز ویلی دی چې په داسې حال کې چې موږ د دې رپورت د لیکونکو د نیت او د مرکې د قدر وړ مطالبو احترام کوو، موږ د بی بی جی د خارجي اهدافو او حقیقي اقداماتو او زموږ د شبکو د تاثیراتو ترمنځ کومه رابطه نه وینو. مندز ویل چې په دې رپورت کې په بی بی جی باندې د فهم وړ ډیر انتقادونه سوي دي، مګر هغه وویل چې موږ ته په ټوله نړۍ کې د خپلو اوریدونکو او کتونکو لخوا زموږ د پروګرامونو د مؤثریت په اړه شواهد رارسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. د بشری حقوقو د افی نړیوال مؤسسه پرون د چهارشنبه په ورځ د اروپای مشرانو څخه وغوښتل چې بشری حل ځلې دی وکی او د مدیترانې په سمندرګي کې دی د مهاجرینو د کښتیو د غرقېدو د غمګینو پیښو مخنیوي وکی. دغه مؤسسه په یو راپور کې په پاریس کې خپور شوی د سمندرونو دغه فاجعې د اروپا غرقېدونکو شرم او خجالت بلری دی. د افی مؤسسه په بروکسل کې د اروپای اتحاد د دولتي مشرانو د نن ورځې د غونډې څخه وغوښتل چې سمدستي دي د بشري عملیاتو امر وکړي چې پکې زیاتې کښتۍ، الوتکې او نورې منابع برخه ولري چې په مدیترانه کې ګزمې وکړي او هغه مهاجرین وژغوري چې ژوند یې په خطر کې دی. د افی نړیوالې مؤسسې دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې اروپایي چارواکي هغو تحقیقاتو ته دوام ورکوي چې دا معلومه کړي چې د مهاجرینو یوه کښتۍ چې څو ورځې مخکې د لیبیا د جګړې ځپلې هېواد څخه روانه سوې وه چې د ایټالیا د لامپیدوسا جنوبي ټاپو ته ځان ورسوي او 900 سپرلۍ یې درلودې غرق سوه او په دغو سپرلیو کې یوازې 28 کسه ژوندي پاتې سول.
جمهور رئیس باراک اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په فلوریدا کې د ایورز گلیتس نیشنل پارک وکوت چې د امریکا خلکو ته دا پیغام ورسوي چې د نړۍ د چاپیریال د بدلون څخه نور نو څوک انکار نسي کولی. ښاغلی اوباما د متحده ایالاتو په جنوب کې د دغه پارک د لیدلو په وخت چې 1.5 میلیون ایکړه ځمکه یې نیولې ده، وی ویل چې 2014 کال د ځمکې د کورې تر ټولو بې ساری تود کال و. د نړۍ تر ټولو توده 15 کاله چې تاریخ ثبت کړی دی ټول یې د دې پیړۍ لومړۍ 15 کاله دی. هغه وویل چې د نړۍ په شاوخوا کې د 6 کال ژمی تر ټولو تود ژمی و چې تاریخ ثبت کړی دی. دا یوازې د بل نسل دپاره کومه ستونزه نه ده، بلکې دا اوسنۍ ستونزه ده. هغه زموږ په اوسني ژوند کې جدي نتیجې لري. د امریکا جمهور رئیس اوباما د چاپیریال بدلون د ځمکې کورې ته تر ټولو لوی ګواښ وباله. هغه د نړۍ د ورځې په اړه خپل سفر د ایور گلیتس مشهور پارک ته د دې دپاره وکړ چې په هغو واقعي تاثیراتو باندې رڼا واچوي چې د چاپیریال بدلون یې په چاپیریال، د خلکو پر روغتیا، د هغوی پر ژوندانه او پر محلي اقتصاد باندې لري. شغل اوباما وویل چې په داسې حال کې چې د سمندرونو د اوبو سطح جګیږي، د سمندرونو مالګینې اوبه وچې ته راداخلیږي چې دا د تازه اوبو د ژویو ژوند د خطر سره مخامخ کوي، لکه څنګه چې د فلوریدا د څه د پاسه 1 میلیون خلکو د چښلو اوبه د خطر سره مخامخ کړي دي.
د نړۍ د شپږو لویو طاقتونو او ایران ترمنځ زروي خبرې پرون د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې په داسې حال کې بیا پیل سوي دي چې پکې نورې مهمې مسالې هم راپیدا سوي دي. دواړې خواوې د جون د میاشتې تر 10 نیټې پورې وخت لري چې د هغه ترتیب سوي چوکاټ په اړه وروستۍ موافقه وکړي چې د هغې په اساس به ایران نسي کولای چې زروي بم جوړ کړي او په بدل کې به یې په هغه اسلامي دولت باندې لګېدلي بندیزونه کم کړای سي. امریکا ویل دي چې هغه داسې شواهد لري چې ایران په یمن کې حوثي شیعیانو ته وسلې ورکړي دي او امریکا د یمن اوبو ته خپلې جنگي کښتۍ استولې دي. امریکایي چارواکو ویل چې دوی به په ایران باندې دا فشار هم جاري وساتي چې په ایران کې د بندي سو او رکو سو امریکایانو غم وخوري، مګر دا ویل دي چې هغه به د ضروري خبرو څخه یو بیله مسأله وي. د ایران سرمشر آیت الله علي خامنئي او جمهور رئیس حسن روحاني دواړو ویل دي چې دوی به تر هغه د موافقه منظور نه کړي چې په ایران باندې بندیزونه سمدستي ایستسوي نه وي.
اروپایي اتحاد پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې د ګاز پروم د انرژي په ستر شرکت باندې تور لګولی دی چې د تجارتي مقرراتو څخه سرغړونه کوي، چې په دې اقدام سره به د روسیې او اروپایي اتحاد ترمنځ تاوتریخوالی نور هم پسې زیات سي. د اروپایي اتحاد د خارج د تجارتي رقابت کمیشنرې مارګریت ویستاګر دغه رسمي تورونه په داسې حال کې د روسیې په دغه شرکت باندې ولګول چې یوه اونۍ مخکې یې دې ته ورته تورونه په امریکا کې دیره د ګوګل د انټرنیټ په ستر شرکت حکومت باندې حمله کولې و هغه وویل چې د گاز پروم د مرکزی او ختیځ اروپا په هیوادونو کې چې د گاز د مارکیټ بشپړه کنټرول لري د خپل تسلط څخه ناوړه استفاده کوي وستاګر وویل چې د گاز پروم شرکت داسې قراردادونه کوي چې د رقابت مخه نیسي او ځان ته واک اختیار ورکوي چې د خپل گاز قیمت لوړ کړي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل اوس په مکرې زموږ د خبرونه رپورت ده د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي چې په یمن کې بشري وضع ډیره زیات خراب ده د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین د امریکا جا خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د سور صلیب د نړیوالې ټولنې د مرکز څخه په دې باب مشته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي
په نږدې او منځني ختیځ کې د سور صلیب د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو او د عملیاتو د دفتر مشر رابرټ ماردینی چې د یمن په پایتخت سنا کې د درې ورځني سفر نه وروسته بیرته خپل دفتر ته ستون شوی وایي چې د یمن د خلکو حالت او روحي وضعیت د توغیان مرحله ته رسیدلې ده او هلته د هغه ملک خلک دومره وسایل او تجهیزات هم نه لري چې د اوسنۍ وضع او د هغې نه وروستو د دغو کړونو سره مقابله پې وکړي هغه وایي
Nowhere is safe in Yemen today. Nearly a month of death and destruction
نن ورځ په یمن کې هیڅ ځای محفوظ نه دی نزدې د یوې میاشتې مرګونو او تباهیو او د کلونو کلونو شخړو نه وروستو په یمن کې اوس ډیر کم خلک عادي ژوند لري د مارچ د میاشتې د شپږویشتمې نه وروستو هلته هر ورځ 50 تنه وژل شوي او هغه وروستني رپورټونه چې زموږ ټیم په سنا تایز او ادین کې جوړ کړي کاملا خطرناک او تکاندهنده دي په لسګونو زره خلک بې ځای شوي او هغوی اوس په جوماتونو او مکتوبونو کې پناه اخیستې ده او له دې نه علاوه په سوونو نور خلک په زندانونو کې هم اچول شوي دي ښاغلی ماردینی وایي چې په یمن کې په هوایي حملو او زمینی جنګ کې ودانیو او بنیادي خدماتو ته هم ډیر سخت تاوان رسیدلی دی هغه دا هم وایي چې له یوې مخې ډزو هم هلته د یمن د ټولو خلکو ژوند ته زیات خطر پېښ کړی دی هغه له ماردینی دا هم وایي چې د مرستې کارکوونکي او امبولانسونه هم هلته په امن کې نه دي او حملې پرې شوي دي په دغه جریان کې د مارچ د میاشتې د شپږویشتمې نه د سور صلیب درې تنه رضاکاران د خدمت په وخت کې مړه او دوه نور زخمي شوي دي هغه وایي هلته روغتونونه شته دی مګر زخمیان ډیر دي او د درو درملو او طبي کارکونکو درک نشته دی هغه له ماردینی وایي په یمن کې په میلیونونو خلک همدا اوس اساسي خدماتو او ضروري موادو ته لاسرسی نه لري هغه وایي هلته د خوراکي موادو د اوبو د تیلو او درو درملو کمبود کاملا محسوس دی په نږدې او منځني ختیځ کې د سور صلیب د عملیاتو د دفتر مشر ښاغلی ماردینی وایي په دغو شرایطو کې او د زیاتو تهدیدونو سره سره بیا هم سور صلیب خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړی دی هغه دا هم ویلی دی سور صلیب نیت لري چې په یمن کې خپلې بشري مرستې لا پسې زیات کړي د سور صلیب نړیوالې ټولنې په یمن کې د خلکو سره د عاجلو مرستو لپاره د 90 میلیونو پخوانی مرستې نه علاوه د 15 میلیونو ډالرو اضافي مرستې خواس کړی دی سعودي عربستان په یمن کې د هوایی بمباریو د بندولو اعلان وکړ ښاغلی ماردینی په دې باب وایي چې د دې نه داسې معلومیږي چې د یمن شخړې په نظامي زور نه بلکې د خبرو اترو له لارې ممکن حل شي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي اوس په مکرې درنو اوریدونکو ته رپورت د لغمان چارواک ویلي دي چې په دغه ولایت کې پرشته امنیتي ځواکونو د کوکنارو کمپاین انس کولای مسؤلینو دا هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کشت پیسې تر ډیره د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ورځي چې مرکزی اداره دوی ته باید د لری او ناامن سیمو لپاره هوایی ځواک ورولېږي نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر پټ کووري.
لغمان کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې اداره وای د وری په لسمه د امنیتی ځواکونو په مټ د کوکنارو په ضد کمپاین پیل کړي، خو د وزارت لخوا د ځمکې ورکړل شوې اندازه نشي پوره کوله. دغه ادارې ویلي چې کابل ته په سګنی کال کې د 200 هکتار ځمکې د اړولو بریټ ټاکلې، خو امنیتی حالاتو ته په پام پرته له تازه ځواکونو او هوایی ملتیا نشي پوره کوله. لغمان کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبد الله کاروان امریکا غک ته ویل تر اوسه په مرکز مهترلام او قرغیو ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تر ډانګو لاندې نیولې، خو په وسو ایله 12 هکتار ځمکه کې کرلې دغه بوټي لا پینو استلې دي.
بلر پراتو سیمو کې چې هلته د دولت تر ولکې لاندې نه دی، هغه مخالفین هم هلته وجود لري او یا دغه تفصیل لاندې دی هلته کوکنار کرل شوی دی. د لغمان په ولایت کې د کوکنار کمپاین داسې معنا لري چې لومړی به د مخالفین سره جنگ کوي، بیا به د پاغه سیمو کې کوکنار له منځه وړي.
هغه وایي کوکنار تر ډیره په هغه سیمو کې کرل شوی کومې چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، نو ځکه په شته امنیتي ځواکونو د دغه بوټو اړول خورا ګران پریوزي.
که چیرې کومک رایې نشي، دا واضح خبره ده چې په ټول افغانستان کې د پولیسو او د اردو کمیت په ولایت کې کم دی او مخالفین سره چې مخامخ کېږي د لوړ تحدید سره مخامخ کیږي.
د چارواکو خبره ده چې په لغمان کې د مرکز مهترلام سره سره په قرغیو، الینګار، دولت شاه او لشنګ ولسوالیو کې د کوکنارو کر زیات شوی، خو که هوایی ملتی ونشینو په باور د کوکنارو روان کمپاین به بی ګټي وي. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې ادارې د غمشر وای په شته امکاناتو د الینګار په ولسوالیو کې کمپاین نشي کوله. په لشنګ کې 10% او دولت شاه ولسوالی کې ایله 15% کرل شوی کوکنار اړول شي. سګنې کال ټاکل شوی چې د ټول لغمان په کچه د کوکنارو د بدیل په برخه کې لشپک کیلومتر سرک پوښ شي، چې سیمه لا هم نه ده مشخص شوی. او عبید الله کاروان یو ځل بیا
دومره تخمینی پیسې مونږ ته نه دی ویلی، فقط شپږ کیلومتر سرک پوښ او اساسي جوړوي، داسې کوم ځای چې مقام د ولایت انتخابو.
خو د والی ویان سرحدي ځواک وایي په کرنیز برخه کې به د بزګرو لپاره د پام وړ پروژې پلي شي.
لوري کې د کرنې وزارت ځینې پروژې دي چې هغه هم د دهقانانو سره مرسته کوي، البته په بیلابیلو برخو کې هم د کیمیاوي سرو هم د اصلاح شوو تخمونو په ورکړه کې تیر کال هم تلوي شوي دي، سږکال به هم په دغه برخه کې هغه ځانګړي پروګرامونه ولري.
هغه دا ونه ویل چې دغه پروژې چرته او په څومره لګښت پلي کېږي، خو زیاتوي چې ګټه به پر اساتو بزګرو ته ورسیږي. که څه هم سګنې کال د لغمان په کچه د کوکنارو کرکیلي اندازه نه ده معلومه، خو ځایي چارواکي وایي چې د دغه بوټي کر د پام وړ رقم شوی دی. دوی وایي که د کوکنارو په ضد روانه مبارزه تند نشینو د ګټې یوه برخه به پر اساتو وسلوالو طالبانو ته ورسي او د حکومت په ضد به د جګړې لپاره په تجهیزاتو ولګي. د یوې سروې له مخې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کر کال په کال په زیاتېدو دی او تازه موندنې ښیي چې سګنې کال د دغه بوټي په کر کې 100% زیاتوالی راغلی دی. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. ټولنډ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو اعلان یو تکراری موضوع ده او افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هیواد په هر ګوټ کې وسلوال مخالفین وځپي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون د چهارشنبې په ورځ بیا په هوایي بمباریو پیل کړی دی. په امریکا کې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي دي چې حکومت باید خپلې نړیوالې رادیویي او تلویزیوني خپرونې زیاتې کړي، چې په هغو سره د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د اهدافو ملاتړ وسي او د امریکا ستراتیژیکي ګټې وساتل سي. د بشري حقوقو د افی نړیوالې موسې پرون د چهارشنبې په ورځ د اروپایي مشرانو څخه وغوښتل چې بشري هلې ځلې دي وکړي او د مدیترانې په سمندرګي کې دي د مهاجرینو د کښتیو د غرقېدو د غمګینو پیښو مخنیوی وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. په 2014 میلادي کال کې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او شاید چې د دواړو غټو ګوندونو ګڼ شمیر کاندیدان میدان ته راووزي، خو د نورو احتمالي کاندیدانو په جمله کې یې دوه تنه ډېر مشهور دي، یوایه د دیموکرات ګوند غړی او د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن ده، او بل د جمهوری ګوند غړی او د فلوریدا ایالت پخوانی گورنر جاب بوش دی، چې د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش کشر ورور دی. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د ملي چارو خبریال جیم ملون په دې اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې مهم ټکي به یې سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
داسې ښکاري چې د جمهوري ریاست د مقام د ګټلو اصلي سیالي او رقابت به د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د همدغو دوو احتمالي کاندیدانو ترمنځ وي. میرمن هیلری کلینټن او جورج جیب بوش دواړه د سیاسي شهرت خاوندان دي، هر څوک یې له نامه سره آشنایي لري. دواړه کولی شي چې د خپلو انتخاباتي مبارزو لپاره ښې ډېرې پیسې راټولې کړي، خو وروسته له هغې چې د امریکا د خارجه وزیر په صفت د کار په وخت کې د دولتي کارونو د سرته رسولو لپاره د خپل شخصي میل نه د استفادې په اړه په امریکایي ورځپاڼو کې رپورټونه چاپ شو، کلینټن مجبوره شوه چې دفاعي دریز غوره کړي. هغې خپله دفاع په دې ټکو کې وکړه:
I trust the American people to make their decisions about political and public matters, and I feel that I've taken unprecedented steps to provide these related emails. They're going to be in the public domain.
چې زما په کمپیوټر کې خوندي وو، اجازه مې ورکړه چې خلک یې وګوري. د امریکې د جورج واشنگتن د پوهنتون استاد مارت ډالک وای چې د ایمیلونو په سر راپورته شوي جنجال د امریکا د خلکو پام د کلینټن ځینو پخوانیو رسوایګانو ته اړولی دی.
This idea that the Clintons always are trying to hide something, or they're just not trustworthy, or they hate the press, or they're in, you know, locked horns with Republicans, all these things I think are just kind of rushing back. And I think that is creating some churning in the country, in the Democratic Party, and among the media.
همشه ډغلې وهي. زما په ګمان دا یو عجولانه نظر دی. ځینې کسان غواړي چې عام خلک ورنه بدبین کړي او د دیموکراتانو په منځ او هم په مطبوعاتو کې بدنام کړي. د کلینټن برعکس جیب بوش هم له جلا چیلنج سره مخامخ دی. په اغلب ګمان به د بوش په مقابل کې د جمهوري ګوند ځینې محافظه کار کاندیدان هم په میدان کې ودرېږي، او ځینې کسان یې د مشر رور او پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د جمهوري ریاست د دورې نه ښې خاطرې هم نه لري. خو جیب بوش په خپله دفاع کې داسې وایي:
I love my dad. Mommy, Aurora Grande. I love my mother as well. That's okay.
Aw, hilakum.
And I admire their service to the nation and the difficult decisions that they had to make.
زه د هغه د خدمتونو
ستاینه کوم. But I'm my own man.
او په دې پوهم چې کله کله به هغه ځینې مشکلې پرې کړم کړي. بل مهمه خبره دا ده چې دا ځلې به په انتخاباتو کې د جمهوری ګوند ګڼ شمېر نوې څېرې په میدان کې ولاړې، او ځینې ارزو لري چې د بشتو کورنۍ د غړي په ځای دی یوه نوې څېره د دیموکراتانو په مقابل کې مقابلې ته ودرېږي. د جورج واشنگتن د پوهنتون کارپوه ما ډالک یو ځلې بیا وایي:
And this larger sense of the Republican Party that you really want somebody from the past. I mean, that's the argument that Scott Walker, for example, is using against Bush. And the Bush name and all that it implies, I think, fits in very neatly into that attack. And the
Wisconsin governor, Scott Walker, د بوش د کاندیدې په ضد وړاندې کړی دی. فکر کوم کله چې د بوش د کورنۍ نوم اخیستل کیږي، چې بوش د ټکولو لپاره یوه مؤثره طریقه معلومیږي. د جمهوری ګوند زیاتره مشرانو په نظر کې چې بوش یو غوره کاندید دی، خو بیا هم ځینې محافظه کارانو ته په ښه نظر نه ګوري. د امریکا د ورجینیا د پوهنتون استاد لیری سباټو په دې اړه وایي:
There's a lot of resistance to another Bush. On the other hand, he's managed to corner the market with many of the big donors and the key staffers. So it's going to be interesting to see if the Republican establishment can power Jeb Bush to the nomination as they did his father and brother.
اوبو ګورو چې دغه ګوند مهم مشران ورسره تر وروستۍ شېبې پورې ودرېږي او کنه. پلار او مشر رور په څېرې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګوند کاندیدای مقام ته رسولی شي او کنه. د سیاسي چارو کارپوه جان فورتیر وای شاید چې دا ځلې به په انتخاباتو کې اصلي سیالي د دریم بوش په مخ کې به مشکلات زیاتې، او په واقعیت کې دریم بوش د دوهم کلینټن یعنی میرمن کلینٹن سره مقابله کوي. ځینې امریکایان له دې کبله هم ډېر نارامه دي چې په امریکا کې یوازې د همدغو دو سیاسي کورنیو میراثي نظام چلیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترمن اوریدونکو تاسو په مکړې دی صحیح مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د صحي خدماتو د برابرولو لپاره د $1 میلیارډ د راټولولو هڅې پیل کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان غواړي چې د منځنۍ افریقا په جمهوریت، عراق، جنوبي سودان او سوریه کې د 20 میلیونو خلکو لپاره صحي خدمات برابر کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی دی چې د جګړو له امله په دغو څلورو هیوادونو کې خلک د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي او په دې برخه کې مرستو ته ضرورت لري. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې اړه رپورټ رالېږلی دی چې زه شافیا سردار یې تاسو ته لولم. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د دیشو نړیوالو خیریه موسسو په استازیتوب د صحي خدماتو لپاره د پیسو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د تمویلونکو لیوالتیا کمه سوې ده او په دغو څلورو هیوادونو کې د صحي خدماتو د برابرولو په برخه کې 15% کمې پیسې راټولې سوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې د مرستو څخه راټولېدل به د لسګونو میلیونو کسانو دپاره د صحي خدماتو په برابرولو باندې خراب تاثیر ولري. د دغو پیسو لویه برخه 680 میلیون ډالر به په سوریه کې ولګول سي او په سوریه کې 12.2 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت هاف وویل چې په سوریه کې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې مرستې خلکو ته ورسول سي. هغې وویل چې 2.1 میلیون خلک به په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د اسلامي دولت د ډلې تر ولکې لاندې دي او 4.8 میلیون نور بیا په داسې ځایونو کې اوسیږي چې رسېدل ورته ګران دي. هاف وویل
People have more difficulties to cope, particularly with the winter season.
خلق د ډیرو مشکلاتو سره لاس او گریوان دي. په تیره بیا د ژمي په موسم کې په تنفسي ناروغي باندې اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویره لري چې داسې نه چې هغه ناروغي چې د چټل اوبو څخه پیدا کیږي خبرې سي. په 2014 کال کې 10,000 د هپاتایتس ای پیښې ثبت شوې دي او معمولا موږ دغه ناروغي د ګرمیو په موسم کې وینو. خدا تاسو ته دا ښکاره کوي چې خلک د چشلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په عراق کې بیا 4 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. په دوی کې نیمایي ډېر هغه کسان دي چې د اسلامي دولت د ډلې له ویرې بې ځایه سوي دي. په عراق کې د اساسي صحي خدماتو د برابرولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د نږدې 209 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. په جنوبي سودان کې 3.15 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دوی په جنوبي سودان کې 90 میلیون ډالرو ته ضرورت لري او د منځنۍ افریقا په هیواد کې 1.5 میلیون کسان صحي خدماتو ته ضرورت لري چې د روغتیا نړیوال سازمان ورته د 48 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمه ته ځویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3133 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100
قدر من اوریدونکو د خبرونو په پای کې تاسو په مکړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز او خوست کې به نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. ز شفیع سردار او زما نور همکاران تاسو سره په تیجو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.